چې د موټر د تلاشی پر مهال 90 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو 2.5 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دریم اقدام کې پولیسو 10 ګرام چرس له خوګیانی ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشه موادو د دریو پیښو په تور 5 تنه نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د تاریاکو د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې په یوه سفري بکسه کې 5 کیلوګرامه تاریاک زرنج ښار ته انتقال کړي او بیا پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوي قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوي دي. په فراه ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د نشه یي موادو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د فراه ولایت د امنیه قوماندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې 8 قاچاق کوونکي نیولي دي. ښاغلي محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولي دي.
یک مضمون مواد مخدر
یو مشکوک شخص 7.5 ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل یې چې هلمند ته قاچاق کړي. خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دوه پولیس غوښتل چې د ښیښې په نوم نشه یي مواد زندان ته یوسي او بیا پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا 3م ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندوز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشه یي موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندوز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشه کوي. په تیرې بیا د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دود دی. دوی وایي چې په کندوز کې دا نشه یي مواد ښکار خرڅیږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندوز ولایت د امنیه قوماندانۍ وین هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد ښکار خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد خرڅیږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نمی‌سنجیدند و اونا رو بر منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری میشد از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سشکل بیا ډیر کوکنار کرل سوی، خود کوکنار رو د کشت اړولو پروګرام نه دی عملي سوی.
مزارونه مزارونه ګرد را باندې باندې اورنه بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چی شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجینو د درملنې د 520 روغتون رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
هغه د یک بشیر زوی میم راغی.
خو شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
اوس خپرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي سوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. ښه لاره به دا وه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پردیس وړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بودیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پلیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال لنشی مواد و سره د مبارزه زنګړو پولیسو هغه مکانات په واکه دلودل وکوالې سول چی د افغانستان په شپږ ولایتونو کې 1500000 هکتار مځکه د کوکنارو لکړ څخه پاک کړی. دا کار لنشی مواد سره د مبارزه په لار کې یو موثر ګام دی او دا بهر دوام لري
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په ناامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم مدرید. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشه یي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کښت کړه
چا چې سږکال کوکنار کرلې دي نو تاریخ هم ځنې راټول کړي دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړي دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار اړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنار کښتونه واړوي او یا یې کم کړي نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوې وای. خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرو وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت ته بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دې بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جه خاطر باندې کرلي چې دلته په افریقیا نشته وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضې ده اوس لږې درېږې چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه لرو. کله موږ ته په افریقیا په اړه سي او حکومت زموږ سره کومکونه وکړي نو دا به
دا تاریخ چې موږ کرو دا د مجبورۍ څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو دا تاریخ موږ نه کرو. ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسال وړه په 3000 کلداري دي وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي. دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه غواړو چې موږ تاریخ کړو. و دا موږ غوښتنه دا چې غوړي راته ارزانه سي وړه راته ارزانه سي چای برا راته ارزانه سي ترونو مزارونه ګرځي را باندې باندې اورې نو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چې شو خور.
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واکې نه لري خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر کروندګر نور حلال کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول شوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې مسیږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چې تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورني اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توسیع شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې مسئلې دي.
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تخته پل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اورېده. په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل شوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي شوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رش پر مزنی سپو سربیره په سل اشاریه 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د محتاجینو د درملنې یو رختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول د نشي موادو محتاجین ډیر دي، خو د دې محتاجینو د درملنې لپاره یوازې 15 سپیشلیز رختون د محتاجینو درملنه کوي. دا چې دا رختون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجینو درملنه کوي او د محتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدین لیاج لپاره څو امکانات لرو، هم تداوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسېدت لپاره یا د بودباشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیماتو لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول متادینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د اتلس نه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات در خلکو ته کیږي. یو یې موږ کورنۍ تدوی لرو یا درمل نه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې موږ ناروغانو ته دوا ورکوو د اته یا لس ورځې لپاره، بیا بیرته دوی راځي عمره د 15 ورځې پرې چې موږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د پیوه هفته کې سالور ورځې موږ سره بستر کیږي. بیا د سالور هفته نه ورسته د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي. تر تعقیب لاندې نیول کیږي د وسازان لخونه د ټلیفون په واسطه سره، یا د خپل ورځې د پیوزان په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تعقیب نه شو. او بل داخلي خدمات دی. په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد لپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټي لپاره تدوی ګانې لرو، او همدارنګه نور زمینوي ناروغۍ لکه مثلا د پښتورګي ناروغۍ لپاره، مثلا د یو ټی آی، یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زمینوي ناروغۍ لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو یې چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد دواګانې اراض پرې راځي، د هغه پاسه سره موږ د اراض پاسه دغه تدوی کوو. بیا وروسته د بستنوي مرحله ده، یا رهاب چې ورته وایي. دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله دی بستونه، دا بل دویمه مرحله دی ورسره ده. دا د 15 نه تر 15 شپږ د بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات ورسره ورکو، د استادانو لخوانه، مشاورین لخوانه ورکول کیږي، او همدارنګه د 15 نه تر 15 ورځې پرې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو ور سره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل به دی مونږ ته دلته راځي هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو یعنې تر یو کال پورې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو یا د تلیفون په واسطه سره یا دوی خپله دلته راځي د مونږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره یې مشکل حل کوو که د ټولنې سره یې مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه خو فعالیتونه لرو هم د په داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو د فوټبال ټیم لرو همداسې داسې نور فعالیتونه هم لرو مثلا د دوی ترمنځ جمنازیم هم کولی شي چې د سپورت نور مثلا جمناسټیکو په اصطلاح داسې تفریح هم ورته لرو مثلا پارم دوی کولی شي چاکا یا لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې د فعالیتونه اجرا کوي
د دې تر څنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول
دغه شبخانه چې د عموماً د نارینه لپاره دي هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خواخه دلته راشي نو موږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو بستریز خدمات ورته نه لرو هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره د نارینه لپاره نو موږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي موږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مرپی کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي کابل مثلا په نور زین کې او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي موږ د لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو خو ډیره کمه خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کیږي نو مرکز ته مرفي کوو دغه ناروغان چلته او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه د لپاره یو بستري شپخانه هم په غزنی کې جوړ شي ځکه چې کچېرې زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نشي کولای چې ډیر زوینته ویلګو د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه د لپاره یو بستري شپخانه هم جوړ شي د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پرې د موږ د صحوی ټیم په اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی او موږ هم اکثر بعضی خزې مو مرکز ته مروپی کړی دی او بعضی هغه خزې چې غواړي چې د اروپا د کلتور په اساس سره چې دوی هلته لاړ نشي بیا په کور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی
ډاکټر صاحب ځینې متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي په غزنی کې دغه ډول متادینو وضعیت څنګه دی
دغه وضعیت د موږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري د موږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅلاو ډیره ده بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي نو غزنی ولایت د معتادین شپخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي خو هغه محیطي فاکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده کورنۍ باید څوکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسي
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین د شپخانه ته راولي چې دلته بستر شي ځکه په شپخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متاد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شپخانه سره دوی اړیکې ونیسي خپل متادین راولې دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې
ډاکټر صاحب ستاسو په شپخانه کې تاسو کیسه نه خونه رامسته شوی چې د یاد متادین په خپل بدننه په کورونا اخته شوی او یاد سي چې د باندې کوم متادین تازه راغلی اخ په کورونا خو تاسو پیښ نه تایید شوی
تر اوسه پر موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی خو کچیرته موږ وو په یوه شي د ناروغان د کورونا د ناروغي اعراض علائم لري بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مور پکو هلته ریفر کوي چې دا غلطه علاج یالته وشي اوله د کورونا علاج وشي به ورسته دي ته متدی علاج وشي ځکه چې د کورونا ناروغي د یو ډیره خطرناک ناروغي ده د ته یو پاندېمیک ناروغي وي د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چی د فرید مور خپلار د فرید کوزي په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور سره راځي بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته سوی دی دا چې فرید په سړډول ناروغي اخته سوی دی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف مریالې لالا دا څه ظالم باد دی، نږدې و چې څادر را نه وړی و.
ماسنو فری جانه بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو. خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لاله ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نیشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته دستا د پچکاری بمبر راکه چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخی خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاری بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي یوه بمبه هم رانیسه، څه موټر خو نه دی چې وزنې ورته نه رسېږي. یو پنځه افغانۍ غواړي، یوه بمبه دې پوره یو کال بس ده.
یار بریالۍ لالا، ته اوس د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلي کې؟
بخیلي نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم.
ولې؟ زه څه سوداګر یم چې ته زما د ګټې خبره کې؟
مطلب مې سوداګري نه ده.
نو مطلب دې څه شی دی؟
ما ویل ناروغه کېږي زورهوره.
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي والا.
خاندما زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغیو اخته یم، ته ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم، که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته دم ځي؟ سم راته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلي والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا دا هسې خوشي چټي خبرې دي، زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه منې، دا دې بمبه واخله.
راکه توند وېږه چې زه ځان ته ولګوم. یاره چې زه خمار یم نو.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شبخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی.
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو، واده سره به پام یو په بله سي، خوشحاله به سي، بیا به دې غم لړلو پوډرو ته مخه نه کوي. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مېم راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مه سې؟
خیر وسی. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه.
دغه بالښت ته تکیه وکړه زویا، ستړی به یې.
نه مورکۍ، بالښت ته تکیه نه کوم.
ښه زویا، فرید څنګه و؟
هو
ډاکټرانو څه ویل؟
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتی.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید د واده نه دی نو.
ولې د واده نه دی؟
ولې څه خبره ده، ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډر علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایا فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکترانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډس؟
هو ایډس.
ایډس بیا څه بلا ده؟
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکترانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډس اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډس به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
ومور کوي ته ولې سر نه خلاصوي؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوندوالی په لوی لاس تباه کړو.
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکترانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.